السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. یک شنبه ده د خبرګولیا جوزا نه هم د می ډیر شمه. په دې خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی،
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. پرون د پښتو ورځ ولمانځل شوه،
خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده.
پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې عکس العملونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او اسان هدفونه په نښه کړي.
دو اونیز پروګرامونه هم خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږتنه وژلې. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمېنې پراګ ښار څخه ووتل. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې شغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړي چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنمې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبت وي. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبت پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انجینر زیاته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې په اوږدو کې د ماین چاودنې د اما ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمېنې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل شوه چې چک جمهوریت د 2014 د کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل شوي وو. د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 18 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلی محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسه طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کیږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرجوبلې د دوی په مشرتابو کې جنستونځ پیدا کړي، پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې ویني شو کړای چې لدی خلکو استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوي د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بیل شک سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او سپوف کې نسته او نه چا سي بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي هڅې زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت صلاحکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون یوه کانفرنس ته کړې. نور په یو راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت پالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکې وکړې.
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېښې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیز ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان کې د البیرونی پانتون دو استادانو او محصلانو پر موټر پرونی 14 په پراخه کچه غندل سوي ده. د پیښې کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي او 23 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښې کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وجنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی 14 وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وجنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین 14 هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې د 14 کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شول او 11 نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر 14 یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت هم څوک نه اخلي څه کېدای شي، د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریابي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپه پېنه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حملې په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روان دي چې دغه هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکره د شخړو ختمې دو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم پرون په یو اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوی حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیار راتلونکي ته ستون نه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلی چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یو اعلامیه کې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پښتون د پرون د پښتو ژبې ورځ او په افغانستان کې ولمنځل سو. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 د کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمنځل سو چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و. دا ورځ تر هغه وروسته لمنځل کیږي چې په کابل کې د 2010 میلادي کال د جولای پر 10 د یو کانفرنس پر مهال د لیکوالانو او نورو مخورو د سلا مشورو په نتیجه کې د مې 9 یعنی د غبرګولي 8 د پښتو ورځ وټاکل سو. ځکه د هغوی په وینا په دې ورځ کومه بله ځانګړې ملي، اسلامي یا نړیواله ورځ نه وه. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو عمر ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف ته د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاده سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د یو کډ شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
په لغمان ولایت کې روانو جګړو خلک اندیشمن کړي او ګڼ کسان مجبور کړي چې خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي.
په داسې حال کې چې لتیری ونې راي سي د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روان دي. ځایي اوسیدونکو په کې د خپل سر او مال د نخوندي توپ پاړه اندیښمن دي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علي شنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې لیاوي ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي ل خپلو مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښود چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د جنگ لخکېلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو سره کې یو مرزیو سره کې د متلام خان ته نږدې یو مرکزی ما بس شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستاده یعنی خلاصو نه ده. زموږ غوښتنه دا ده دغه وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستی یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان د مرکز په ځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ ولینګار ولسوالۍ تر رسیدلی او غنی سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د غنو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له همړه ولیده. د افغانیر په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډیر احتیاط مخ کیږي.
موږ عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته شوي او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6 کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات په همدې خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي ترڅو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ودا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو له کبله شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس به دا واوري چې نړیوالو رسپون او خبرونه د افغانستان په باب کومي مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیز پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یوې الوتکوونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی شي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولېشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی، په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. د هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولو سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شخېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښوولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هليكوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کې نستلې و تر اوسه پر دې ستري سایرې څو الوتنې کړې، خو په ورستۍ الوت کې ورته ستونزه پیښه شوه. نور لیسمت سروانه
پر مریخ د ناسا د هليكوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربيړي یا لاندر په 15 متره کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی و چې د هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. حاله 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او حملته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات شو پر مخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخه کې ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه سموانه خستلې شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انساني مریخ ته لیږي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې